نشته او تیلم قیمته دي او سیبرته ترکاری ته ګوري د منګه د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاری ډیره ارزانه ده. د اسلامي امارات نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاری د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نشي خراب نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. په دې برخه کې د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کانفرنس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالۍ کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضايي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بيړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هلمند چې د خپل فضايي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوې درويشتونه لابراتواري بيړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړی فضايي بيړۍ په توغولو سره پیل کړي چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولو سو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکړم. تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
د کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو
ټوله جوړ روغ وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر پزره پوری بس ته او موږ باید د دې بس په اړه ډېر خبري ولرو خبري اترې وکړو ځکه چې دا ډېر مهمه موضوع ده څنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې شونځي بنسوي چې د انجنونو په مخه اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي څنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په د سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټوئیټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د چې انجنونو لاړ سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی دا خبره رسمي سوی نه ده مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویر لري اور دا بعضي سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي بعضي ولایتو کې مو شونځي خلاص دي انجنونو مکتب ته ځي اما په مرکز کې شونځي بند دي دې سره پاره ویر لري یعنی د دې په زړه کې کم ویر ستاسو چې دې اجازه نور کې څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنونو ډېر په اجازه تللې یونیفورم ډېر منظم وو ټول زموږ आवाज اوري د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري که موږ نشته خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو اما اوس کله چې خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنونو یونیفورم تور رنگي وو بهترین رنگ وو منظمه وو منظمه تل او راتله وربل دا مشکل یعنی دې په شونځي کې مشکلات نه وینم د انجنونو په شونځي کې دا ول سیمه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله دا ټول شي زیوي ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نور کی هاي دی نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکي آیا دی د میرمنې دشمنان دي آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنې یو ځای ته ورسیږي نو کدل ته چې زموږ سره یو د دوس حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی مشته ولسی جړګي کې کله چې جړګا و مشته اجازه راي نه کړ چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو خبر یو کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پښتنه کو غي موږ ته جواب راکې دا غي خو اجازه را نه کړه اما زه فکر کوم چې په غوړګي کې ایست د انجنونو په هاړه خبرې سیوی هم نه دي بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو خپل مکتبونه بند سي موږ په کور کې ناسې کارونه نسته وظیفې نسته درس نسته تعلیم نسته کار نسته دغه شیزی دي چې وطن جوړوي سم حکومت ساسي په لاس کې درغلی وو سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی وو داسې نه دي چې دی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو سامي کو به د انجنیر راسي درس وایي دا دا د افغانستان چې کوغاره چې افغانستان پرمختګ وکړي اولين کار دا دي چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کړي د خپل درسو ته ادامه ورکړي تقریبا دا دي یو کال پوره کیږي دا گیست پاکست په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجنونو مکتب ته نه جتللی خپل د درس څخه محرومه پاتې دي او مننه منګل کېدای شي بیرته پانتونونه بنسي
بلې زه بیرته تاسو ته راځم مننه تاسو څخه تورپیکي آریان سپ ته باورسم آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واوریدلې دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې د زده کړو حق دی تاسو په څه نظر یاست چې شته څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته
سلامونه تاسو ته دي بس ملمنی غنواله تاوندارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د بس موضوع ډیر مهم او عمده مسله ده ځکه د انجنونو د سرنوشت او حیات موضوع ده او مخکې تاسو د خپل شوی راپور پاړه ویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجنونو خوندي تړلې دي او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجنونو له تعلیم نه منع کړی دي او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونی دی تقریبا یو کال ونځي تنځي او ونځي دی تړلی وي تر دې ایجنسی ستام او تبعیض مثلا نه نور هیڅ په دې برخه کې نه لیدل کیږي او د افغان انجونو یا د افغان مرمنو د مبارزه او د تلاش په برخه کې باید وایم چې لیو ارخه خو موږ په یوه تړلې او په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عام افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره مده کیږي چې خپل لونې خويندې انجونې ښوونځي ته ولیږي او د دې تر څنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزې لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی پر اساس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیمه چینجونې دي کزي دي هغه فلجي او په کور کې نه دي د ذکرو د تعلیم د کار مخه نيستي نو دا د خزو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم یې حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي جدل وکړي مبارزه وکړي که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډیری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضای رامنځته کړی ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کیږي په خاصه توګه مېرمنې ربړول کیږي تختول کیږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي برعکس د یوې ډلې په توګه د یو مجریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي دوی باید ولس سره مرسته وکړي دوی باید ولس ته خدمات راکړي په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټو ټولګي جوړ کړي دي چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدل شي او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي نو د پټو ټولګوي په جوړولو سره د آنلاین ټولګوي په جوړولو سره تر یو حده کولای شي چې د ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای دی یا په ټپه درېدلی ده دا لا اقل یو څه حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای دوی شونځي نه وای لوستي دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی د هغه ژوند د هغه شته سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي تاسو په خپل مثال مشترکي
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي مش په اسانه توګه باندې مش درس نه دی ویلي هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس وی کله به انفجار و کله به غلای وی کله به په مخ تیزه پاشیدل و کله به اختطافونه و دا ټول مش شاهدان دي حال اما بیا هم مش لاړو درس مو ویل اول زه خپل خپل د پکتیا ولایت يم زده وکلیم ماته د درس اجازه نه و چې زوار سم زده درس و ما ډیر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو پر ډیر مشکلات باندې ما انجنیری رشته خلاص کړله اخري کال می و خلاص مکی درس مو ویلې اما د ټول خبرې می واوریدلې به اطراف کې بعض میرمن ستو چې څوک چې درس وای اغه په اغه داس فکر کې چې تعلیم یافته انجنیری ډیر خدای نه خواسته بدیدې د دې مفکوره
زموږ په مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبري د دوستانو خبر د خپلوانو خبري د کلی خبري یوې خاطر پریښول. زه په دا شل کاله په کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویل، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشیدې، کله به اختطافي دلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کاله کې دا ول سیم سنول تر په انتونو پر خپل ځان ورسوي، تر ماستری پر مزان ورسوي چې موږ ماستری ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن برته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ برته په کور کې کښینستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي. فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نه سو کولای خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولای سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولای سي تر مریخه وخیژي، موږ نه سو کولای خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید سوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره یې ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو، په خاصه توګه د انجونو د تعلیم باس کو، کله یو اړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر انجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هر مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستې ده، او هم تر څنګ یې یوه مور دنده لري او لوستې ده، علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله تربیه کوي، دواړه یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډیر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي تماده شي چې پلورګان باندې د پانتون ترکته زده کړې وکړو. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منشه وای د خوندي بن شي ودی نو دا یو ډیر شدید خطر سره مخ ده، ځکه چې دا انجونی کا خوندي پرانستل شي او د انجونی مکتب خلاص نه کی او همدارنګه پانتون ته لاره پیدا نکړي، نو د دې ډیر احتمال شته چې دا لوست انجونی بیلابیل کورنۍ د انجونی خپل واده کی او د کورنۍ مسولیت ورته غاړه کی چې دا به سبب دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به دی پیاونه به دی تباهي لور ته ولاړ شي، ځکه چې د آماده نسل باید پانتون ته لاره پیدا کړي، لوړ زده کړي وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي نجونې ښوونځي تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې دي ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وزیر شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو. ډیره کسان په پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا د حکومت د داسې ډلې په واقع چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی و هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي و هغه یې ترلاسه نه کړلې. ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې دی ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دی کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اوه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنې معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او دا سبب دی نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دی شي چې موږ به راتلونکي کې د دوی ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري، ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کالو کې د روغت مزل کړای، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوی. لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندې کې پښتون منو حالات کې انجن زده کړی کړی، موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دي ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو باندې کې دا خورا ستونزمن کار وي چې کورنۍ دي ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او زه ایرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپله اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسې کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا 20 کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره نو حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجینرز زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د ماستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري، ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نړیواله ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هر لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یوه لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي، یوه لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په 20 کالو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کوم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي بیا هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خبرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.